السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړې. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډی سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالي جینن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکسټرم او څلورویشت کلن اندرو وولف د چار شنبه په ماسپخین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړ چې بیکسټرم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنډوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنې قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکرایني مرکچانو یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتوویشت مادهیز پلان وړاندې کړی دی. د پلان په برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او ناټو سره د یوځای کېدو له غوښتنې تیر شي. په بدل کې اوکراین ته دائمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوی دي. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جمعه ته ولاړ. رویټرز خبري آژانس لیکي چې لیو جمعه ته په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وایستل خو لمونځ یې ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جماعت چې شاوخوا لس زره لمونځ ګزارو ته پکې گنجایش شته ننداره وکړه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه وړو. امریکا افغانانو ته ویزه ورکول درولې دي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دوی د دوی دا کیسونه یې ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ هلته له یو نامعلوم برخلیک سره وار له مخه مخامخ.
ملګرو ملتونه وایي افغان ښځو ته ټولنه کې د ګډون حق باید بیرته ورکړل شي. د کابل په بازارونو کې د کبانو د غوښو بیه لوړه شوې ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزو ورکول ځنډولې دي. دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته له هغې چې دوه ورځې مخکې یو افغان ته بعد متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دغه هواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو ډزې وکړې. د ویزو د ځنډېدو د اقدام د اس آی وی ګڼ کیس لرونکي چې اوس مهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سی کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په ایکسپانه خپور شوی راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پام دې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزي اس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوي. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د ډسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د اس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت اس آی وی ګڼ کیس لرونکي اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د اس آی وی او افغان کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
کیس لرونکي څوک چې دی دوی دا کیسونه ځنډولي دا ځکه د اندېښنی وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره وار له مخه مخامخ یو او اوس به هم لا پسې دی موږ د بې برخلیکۍ کیسه به سره اوږدېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. دا نه اصولي ده او نه قانوني کار ده ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې یو بل میشت د اس آی وی افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښوده او غوښتنه یې وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرښه کې همکاري کړي. دی چې هم نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي دا یو فردي عمل ده. جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغان یواک په یوه اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بې عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خپره کړي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې اس آی وی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې 3 پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصدي عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې 4 په ورځ د نومبر 28 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته ایستل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو اس سی آی اس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وسیړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډوال شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په دوه سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمه شپې سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی وایي ک افغانستان تستانه کړل شي هلته ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوري حکومت سرتیری خبریالان د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زرګونه کسانو ته رسیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کوي چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ یوناما نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې او میرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کاره څخه محرومې شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې ښځې د عامه ژوند څخه لرې کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15 د ډسمبر تر 10 ترسره کیږي. یو سک کالی د یوناما لوري له افغان میرمنو سره ودرېږي په نوم د هشټک په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویلي کله چې خزې د کاروبار له لارې ګټه ترلاسه نه کړي نو کورنۍ بیا لا پسې بېوزله کیږي. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د بېلابېلو محدودیتونو له امله بې دندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یوه نادولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چې په اقتصاد وزارت کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده هم ورته شکایت لري.
مشکلات اقتصادي خود فعلاً زیاد شده بعد نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلاً خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلاً از افغانستان ناامید شدیم.
در خوزو در حقون یو شمیر فعالان په افغانستان که در خوزو در ستونزو پاړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې که نړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یوه برخه بل منځ لاړه شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و به یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي داسې مهال چې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو خزینه حمامونو ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د ښځو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځني کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمېر 30% زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستۍ او ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلی و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کیږي او یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه جبه
او کچېر میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلی چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمې او نړۍ لپاره په یوې جدي اندېښنې بدله شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت پاکستان د طالبانو حکومت کمزوري ګڼي او له دې امله هغوی داشن په بریدونو کې ښکیل ګڼي او ملامتي پر اچوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د برید له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې ترسره شوی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا بیا کارول په یوې جدي سیمه ییزې اندېښنې بدله شوې ده. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپلې ونیسې خبرې ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نشي.
This repeated use of Afghan soil
da Afghanistan la khawri da trahgura nasr la kha bia ba istifada aw da Taliban hukumat tar mulatar landi da gwi da wamdara huzuri wa da si mauzu da che da simi aw da nadiwale tolane la parai ki diyan de khara mast kar da ha go kasan par za che da Afghanistan la khawri da faal aw trahguru dalo amilin la tarkun ki warta santiyawi barabar un ki aw tambilun ki di amali aw da bawar wad iqdamat da di maqbaz ya ti dun ki gwaq da makhliwi iwazina ila arda
and the wider international community.
که هم د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي اندرابي د څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه د دغې پیښې په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې په دې پیښه کې داسې کړۍ لاس لري چې د ده په وینا غواړي په سیمه کې بې ثباتي او بې باوري رامنځته کړي. درې چینی وګړي د نومبر په 26مه د تاجکستان د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې ووژل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې له افغانستان څخه ورغلي وو، خو وروسته تاجک چارواکو وویل چې دا کسان د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 28مه په یوه اعلامیه کې وویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خاورې د یوې بی پیلوټ الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي همدارنګه د واشنگتن ډی سی په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنونکو کې بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړې کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوری وضعیت د لامل ګرځېدلی چې انداشان بریدونو کې ښکېل هیوادونه هم دوی پړ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمينه برابر کړی چې ان هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي. داسې ښکاري چې دوی په خپل په ترورونو کې لاس لري یا نور ډلو ته فرصت او زمينه برابر کړی چې دا ډول اقدامات ترسره کړي.
بیا دا ونه ده چې اسلام آباد په وار وار دا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډیری یې د افغانستان له خاورې پلانېږي او یا رهبري کېږي. هغه یې ده چې طالبانو تل رد کړی. د پاکستان سربیره د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي، خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او د دغه هیواد خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوښونکي او کب پلورونکي وایي دا ورځې بیې لوړې شوې دي. دوی لامل پاکستان سره د لارو بندېدل ګڼي. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې له دې عمله دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیرو پلور خبرې اوریدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبه د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو یې نه اخیستل ځکه په خبره یې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نسو کا اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کب پلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونږه خمای راته نو کولمې بم پکې نه والے غړ مې په 100 روپے جاګ نه باندې مې نه و 100 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 پی نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پی وځي. غریب سړی خو بیخي په خلم نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅیږي د هوا په سړې دو سره بازارونه ګرمي کې او خلک یې ډیر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمیر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندېدل دي. د دې ډلې د کبانو سوداګر اخترګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګیټ خلاصیږي نو ما مال پر راواچو زخته زیات. هغه چې ګیټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل. دې کې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپم چې دا مې اندازه څه رقم راواړو.
اختر ګل وای اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایران کبان لذي چې ګران دي. له ده مو وپوښتل چې ولې همدا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغې راته په ځواب کې وویل
ولې نه لګو ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکړي دونه ځمکه زر جریبه یو نیم زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پورې کیږي. دې ته موږ ته دلته ډیر ځمکه پکار ده. لږ ځمکم نه او بیا د دې میان خپل ځمکه پکار ده په غیر ملکی بندو ولې په خپل ملک.
د اختر ګل ته د غوښتنې او د چا د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپوښت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپل ویب پاڼه کې لیکلي وو چې په دغه هیواد کې د کبانو 2800 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلني ډول نږدې 10,000 میټریک ټونه کبان تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي هم شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستان راتلل چې اوس په خبرې نه راځي. خو دا چې په کوم اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه څه ونه ویل. د یادونه ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوي او هم ځان د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو درملو ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې کاروانګر وایي چې سحکال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچېری په داخل کې د بوري او ګوړي تولیدي فابریکې جوړې شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه ډېره شي. بلخوا د خوست د کرنې ریاست مسؤلان هم د غنیو حاصلات ښه بولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي چې دوی به پانګوال د بوري او ګوړي د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د ګنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوندې ادارې د ګنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بورې او ګړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بورې او ګړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو ګني کړلي مشال راډیو ته وویل
دلته که کارخانه جوړه شي موږ په خپله بوره دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي نو موږ به دې نه خلاصو چې یای پاکستان نه یای بل ځای نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو رو موږ به پخپله په کور دیننه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي بیا خو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي. اول ځای هم چې یو جره مینځه کپلی کوم چې کله زه وپیږم چې دلته موږ ته یو څه لوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوه جره به کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د ګنیو د کر ډیر هدف په خار کې پر خلکو د ګنیو یا د ګنیو د تازه اوبو خرڅول دي. خو که چیرې کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیره اندازه اړتیا ده نو کرکیلې ته به یې پام ډیر کړي. دوه تنه نورو کروندګرو ثناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپلو ځمکو ګني کرلي وایي
غوړه وښیې که بوره وښیې که پوه شوې هر شی عوام ته به تکلیف نه وي پوه شوې سهولت به وي په صحیح ریټ په ملاوېږي صفا سترا
موږ غوړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کې اندایا جوړه کې بل به د خالق مصروفه شي په د مینځکو کې نن سبا زمیندارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنۍ دی ته کنه پرزونه بای لوړی شي بلکل ته کنه دی کنه بیا پیکر کې چې والا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بلکل ته بیا دی زړه نه کوي چې دی کنه زمیندارۍ ته مخه وکړي.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکتاره ځمکې ګني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چیرې فابریکې جوړې شي د ګنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګني ډېر وکړي نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بورې دپاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره ګنۍ چې هغه د بورې فابریکه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري ګنی پکې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لږوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده هوا ډیره سړی دي د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګي نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نو خلاصې هوا وی ته سړی ده غو مشکلات موجود دي.
من د شپږ میاشتې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی هېڅ کومک و هېڅ دغه د حکومت خوا څه نه راڅه کېږي که ته دا زموږ ږغ پور کړې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته د شپږ میاشتې کېږي اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو دی ته دا زموږ ږغ ته یو ځای ورسوي.
زه محبوبالله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام اېږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 180 متره پایپونه ور اچولي دي ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې نو دغه پیغام که د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډېر به ښه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.